ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشي خضر منو بریدونکو او خر اخلاص دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اورئ نن د چمبيبرز کال 2018 د مې د میاشتې 13 نیټه ده واخ شوې دی په پاکستان کې د محل د سهار نیمه افغانستان کې ده او دلته په واشنگتن ډي سي کې د مخستان یو لس بجې دی یو لس نیمه بجې دی زه مې تاسو قربانه منزه شهید لومړی هم تاسو په امره ګرځوم د مهم خبرونو سرټکو ته په شام او عراق کې فعاله تندره و ګوند داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمهواري قبوله کړې ده. بل خوا د امریکي ولسمشر د اف بی آی یا استخباراتي ادارې لري کړل شوي مشر جیمز کامی ته خپل په ټویټر خبرداری ورکړې که چیرې د رسنیو سره معلومات شریک کړي نو کیدای شي ورسره د ده د خبرو کوم خفیه ریکارډ هم موجود وي. اخوا نړۍ کې ګڼې ادارې د انټرنیټي غلو ښکار شوي دي او پر یو شمېر ادارو انټرنیټي بریدونه یې هم کړي دي. څه ټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. په شام او عراق کې فعاله تندره و ګوند داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمهواري قبوله کړې ده. د پاکستان بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر او د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په کاروان شوي چاودنه کې د 15 څخه هم زیات کسان وژل شوي دي. پیښې کې ژوبل د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې زه یوې دینی مدرسې ته جلسې ته تللی وم. د جلسې نه وروسته چې کله مونږ روان شو حمله وشول، بیا ډزې وشوې او زه په خپله ژوبل یمه. ډرایور او درې کسان راسره نور سخت ژوبل شوي دي. پیښې کې مړه او ژوبل شوي زیاتره کسان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فی غړي دي. اخوا د امریکې ولسمشر ښاغلي ډونالد ټرمپ د اف بی آی یا د امریکا استخباراتي ادارې مشر جیمز کومی ته د خپل ټویټر د لارې په ښکاره یو پیغام کې لیکلي دي چې جیمز کومی ته د دې تر مخه چې رسنیو سره خبرې وکړي په دې ځان یقیني کړي چې زما سره خو به د هغه د خبرو کوم خفیه ریکارډینګ نه وي. دا ټویټ هغه په داسې حال کړی دی چې تر اوسه ښاغلي کومی د مطبوعاتو سره هیڅ شان معلومات د هغه د کار څخه ګوښه کولو په هکله نه دي شریک کړي. څېړنکارانو ویلی دی چې دا شان یو پیغام ګواښ کېدای شي تر څو ښاغلی کومی د رسنیو څخه حقیقت پټ وساتي. بلې لورې ته انټرنیټي غلو نړۍ کې پر یو شمېر ادارو انټرنیټي بریدونه کړي دي. هغو چې ادا کوي اغېزمن شوي دي او ویلي دي چې د انټرنیټي پیغامونو له لارې ورنه د پیسو غوښتنه شوې ده. دوی د دغو انټرنیټي پیغامونو عکسونه هم خپاره کړي دي. په برتانیا، اسپانیا، ایتالیا، پرتګال، روسیا او یوکراین کې د دغه ډول بریدونو ریپورټونه خپاره شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي یوه ډله ده او که بیلابیلې ډلې دي. بلې لورې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د یکشنبې په ورځ د چین سفر کوي او هلته به د ویش هیوادونو غونډه کې ګډون وکړي. چین غواړي د سلک روډ یا ریشم سرک پخوانۍ پروژه یو ځل بیا پیل کړي او دغه سرک آسیا، افریقا او اروپا سره د اقتصادي اړیکو او د تجارت یا کاروبار لپاره پرانیزي. بلې لورې ته امریکا د پاکستان لخوا د وړو اټومي وسلو جوړولو پر سر اندېښنې ښودلې دي. د امریکا قومي استخباراتي ادارې نیشنل ډایرکټوریټ آف انټلیجنس د پاکستان په وړو اټومي وسلو باندې جوړولو باندې اندېښنې څرګندې کړي دي او ویلي دي چې د جنګ پر وخت دغه وسلو کارولو سره د خطر نور هم زیات شوی دی چې دا غیر محفوظه لاسونو ته پریوزي. د یادې ادارې مشر ډینیل کوټس کانګرس ته د یوې اوبرونې پر وخت ویلي د پاکستان لخوا د وړو اټومي وسلو جوړولو پروګرام سره د دغه هېواد د اټومي وسلو د استعمالولو امکانات لا نور هم زیات شوي دي. په پاکستان کې د اټومي چارو یو کارپوه شاهد الرحمن وایي چې د پاکستان اټومي وسلو په اړه اندېښنې به تل موجود وي او د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره د هند او پاکستان ترمنځ د اټومي وسلو محدود کولو لازمه ده.
د وایس آف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو د ډی و رادیو سهرنی خبری خبرونه شروع ده او دغه خبرونه د خبرونو تفصیل تاسو واوریدلو د مخاله غواړو چې د راپورونو ولورې تلاشو. لومړی راپور هم غواړو چې تاسو ته د افغان د بلوچستان په تړاو او وړاندې کړو. په مستونګ سیمه کې چې کوم برید شوی و ځان وژونکی چې په کې شاوخوا ویل کېږي چې د 15 څخه هم زیات کسان ژوبل شوي دي. د دغې برید پړه د داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستې ده او ویل کېږي چې په دې ډلې کې زیاتره کسان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي شامل وه کوم چې ژوبل شوي دي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په خپل راپور کې.
په شام او عراق کې فعاله تندروګون داعش د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې شوي ځان وژونکي برید ذمواري قبوله کړې ده. د ګوند لخوا په خپل ویبپاڼه یو لنډ بیان کې ویل شوي د پاکستان د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په کاروان شوي ځان وژونکي حمله د دوی لخوا ترسره شوي. دغه چاودنه کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې. په دغه چاودنه کې د 15 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. پیخه کې ژوبل د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری مطبوعاتو سره خبرو کې وویل زه یو دینی مدرسې ته جلسې لتللې وم. د جلسې نه وروسته چې کله موږ روان شو حمله وشوه. بیا ډزې وشوې. زه په خپله ژوبل یمه. ډرایور او درې کسان راسره نور سخت ژوبل شوي دي. پیخه کې مړه او ژوبل شوي زیاتره کسان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې غړي دي. د چاودنې فوراً پسته امنیتي ځواکونه سره د امدادي کارکوونکو د پیښې ځای ته ورسېدو او ژوبل کسان او مړي یې هسپتال ته رسول شروع کړل. د مستونګ د ضلع روغتون مشر ډاکټر شیر احمد مطبوعاتو سره په خبرو کې د 15 تنانو د وژنې پخلی کړې او ویلي دي روغتون ته د 15 پورې ژوبل کسان راوړل شوي او د ځینو حالت پکې مرګونی دی. د ډاکټر په وینا ځینې سخت ژوبل د کویټې روغتون ته لیږل شوي دي. د هسپتال ذریعو نه معلومه شوې ده چې مولانا حیدری د درې نورو ژوبل کسانو ترڅنګ د کویټه سی ایم ایچ هسپتال ته رسولې شوې. د مولانا حیدری په لاسونو خپو او غوږ باندې زخمونه راغلي خو د هغه ژوند ته څه خطر نشته. د بم ناکاره کوونکي عملې د پیښې ځای نه راټول کړي شوي ثبوتونو وروستو دا تصدیق کړی چې دا یو ځانمرګي برید و. د پولیسو یو ستر چارواکي ویلي چې په دې برید کې نږدې 12 کیلو چاودیدونکي مواد استعمال شوي وو. د لیویز چارواکو د ټولې سیمې ګیره کړې او د ځانمرګي برید کوونکي سره مرستې کوونکو لټون لپاره یې عملیات شروع کړي. د مستونګ او کویټه په هسپتالونو کې هنګامي حالت پر ځای کړی شوی دی. په عیني حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کورونو چارو وزیر نثار علي خان او د اطلاعاتو فاقي وزیر مریم اورنګزیب د دې برید غندنه کړې. د برید وروستو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر فضل الرحمن د مئی په 14 نیټه کویټه ته د خپل سفر ځنډولو اعلان کړی. د ډلې بلوچستان څانګې د ځانمرګي برید په ضد احتجاج په توګه نن په ګرد بلوچستان کې د مارکیټونو او دوکانونو د بند ساتلو غږ کړی. مولانا فضل الرحمن د ټولو سیاسي ګوندونو او د تاجرانو تنظیمونو نه اپیل کړی چې د هړتال کامیابولو په لړ کې ورسره مرستې وکړي. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې بریدونه سیوا کړي دي. په شام کې فعاله ترهګرې ډلې د فروری په میاشت کې په سند صوبه کې د صوفي لال شباز قلندر په مزار د ځانمرګي برید ذمواري قبوله کړې وه. په دغه برید کې د اویاو نه زیات تنان وژل شوي چې د زیاتره تعلق پکې د شیعه مسلک سره وو. بلوچستان صوبه د افغانستان او ایران سره پوله لري او دواړه هیوادونه تور لګوي چې توندلاري د پاکستان خاوره د دوی په ضد د ترهګر بریدونو لپاره کاروي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
غریبالکو مسکین و او پلار یې مسکین و. یوه مور یې د سپین سرې هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ کوټه پېښور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلي او زپلي. د درنو عزت منو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو به نور راپورونه هم وړاندې کوو په خبرونه کې. دا مهال غواړو یو بهرنی راپور تاسو ته وړاندې کوو چې هم د امریکې په تړاو دی. تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلی چې د امریکې ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د اف بی آی یا د استخباراتي ادارې مشر جیمس کومي د خپلې دندې څخه یا کار څخه لري کو ګوښه یې کړلو، او په دې وروستیو کې د هغې سره خپل مبارزه یا جنګ دوام لري، چې هغه ته یې دا مهال خپل په ټویټر باندې لیکلي دي چې که جیمس کومي غواړي د رسنیو سره ځینې خبرې شریکې کړي، نو دا د اول ځان یقیني کړي چې د ښاغلي ډونالډ ټرمپ سره خو به د ده د خبرو کوم خوف یا ریکارډینګ نه وي. څېړنکارانو ویلي دي چې دا پیغام د یو ګواښ په توګه ورکول شوی دی. نور تفصیلي څه دی دغه ټول تاسو سره وړاندې کوي او شریکوي زموږ همکار زاهد خټک.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی لری کړی شوی مشر سره خپله جګړه نوره هم توده کړي. جمعې په ورځ خپل یو ټویټ پیغام کې صدر ټرمپ ویلي جیمس کومي باید په دې ځان یقیني کړي چې ما سره د ده د خبرو کوم خفیا ریکارډینګ نشته، د نه وړاندې چې هغه مطبوعاتو ته کوم معلومات ورکړي. څېړنکاران وایي دا اشاره کیدای شي چې داسې کوم خفیا ریکارډینګ موجود دی. جمعې په ورځ ایم ایس این بی سی نومي خبري ادارې سره خبرو کې د کامی استخباراتو پخوانی مشر جیمس کلیپر ویلي د تا کوم معلومات نه وو چې د روس چارواکو او د ټرمپ انتخابي کمپاین ترمنځ کومې اړیکې دي. د ویلي داسې معلومات کول د اف بی آی ذمواري ده، د دې د ادارې نه. د ویلي د همیشته د اف بی آی مشر خپل مرزي ته پرېښودلې چې کوم په لټلو کې دوی سره څه معلومات شریکوي. د ده دا بیان د صدر ټرمپ د هغه بیان نفی کوي چې وایي جیمس کلیپر روسی چارواکو سره د رابطو احوال سم نه ګڼي. صدر ټرمپ نه په ورځ جیمس کومي د اف بی آی د مشر د څوکۍ نه لرې کړې. جیمس کومي کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس ممکنه مداخلت په لټنې کولې. صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس زور راوړي چې د جیمس کومي لرې کولو سره د روس د پلټنو کوم تعلق نشته، خو زیارت په ورځ یو ټلویزیون مرکه کې صدر ټرمپ بل رنگ تاثر ورکړي. په دې ټوله معامله کې لانجا تیر کال د صدر ټرمپ او جیمس کومي ترمنځ یو ملاقات لوجې ده. د امریکا وتلي خبر پاڼه نیویورک ټایمز زیارت په ورځ خپل یو راپور کې وایي دغه ملاقات کې صدر ټرمپ د جیمس کومي نه د وفاداری غوښتنه کړې وه. د وایټ هاوس چارواکي د دغه ملاقات احوال سم نه ګڼي او وایي دا معلومات د نامعلومه سرچینو له قوله ویل شوي. زیارت په ورځ این بی سی نومې خبري ادارې سره مرکه کې صدر ټرمپ وایي دغه ملاقات غوښتنه د اف بی آی ډایرکټر کړې وه، ځکه چې هغه خپل کار جاري ساتل غوښتلو. صدر خپلو خبرو کې د کوم قسمه د وفاداری د لفظ نوم وانغستو. صدر دا هم ویلي د اف بی آی مشر نه دا پوښتلی وو چې آیا دی د پلټنو لاندې دی او که نه. صدر وایي د اف بی آی مشر ورته ویلي وو د پر ضد کومې پلټنې نشته.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي د استوډیو څخه اورئ. دا خپرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو. په خپرونه کې یو مهم راپور چې دا مهال ویل کیږي چې نړیوال هیوادونه د انټرنیټي برید سره مخ شوي دي، او دا چې پر انټرنیټ باندې داسې غله یا هیکران پیدا شوي دي چې ډېرې لویې ادارې هیک کړي دي، او د هغوی څخه دا مهال پیسې غوښتنې هم کړې ده. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د انټرنیټ ماهران وای په ګرد نړۍ کې نږدې په سلو ملکونو کې هیکرانو د 500 زرو نه زیاتې انټرنیټي حملې کړې دي چې تر ټولو زیات زیان یې د برتانیې د هسپتالونو نظام ته رسولی. په روس کې د انټرنیټ د امنیت د سافټویر کمپنۍ کیسپرسکی لیب ساینسدان کوستین رایو په یو ټویټ پیغام کې ویلي د وانا کرای رینسم په نامه وایرس د لارې په برتانیا کې په ګڼ شمیر کې د هسپتالونو کمپیوټرې ځپلی شوي دي. د برتانیې د صحت چارواکي وایي د این ایچ ایس 14 تنظیمونه د دغې حملو لاندې راغلي چې له کبله یې د برتانیې هسپتالونو او کلینیکونو د مریضانو قتل ځنډولی دي. د برتانیې د صحت ادارې په یو بیان کې ویلي دغې وایرس د مریضانو ذاتي معلوماتو ته رسایي نه ده ترلاسه کړې او دوی کوشش کوي چې ډیر زر به ځپل شوي کمپیوټرې د دغې وایرسونه پاکې کړي. د اواسټ سافټویر نومې کمپنۍ د انټرنیټ د حملو د پلټنو یو ماهر جیکب کروسټیک ویلي د دوی کمپنۍ 500 انټرنیټي حملې معلومې کړې دي چې د رینسم یا تاوان په نامه د وایرس د لارې شوي دي. په ټولنیزو ویبپاڼو د ځپل شوي کمپیوټرو تصویرونه ښایي چې د کمپیوټرو په شیشه پیغام راشي چې ستاسو د کمپیوټر ټول فایلونه معلوم شوي دي او ورسره د $300 د تاوان غوښتنه هم وشي. دغه وایرس د ځنې ادارو کمپیوټرونه د وتلو دپاره د $600 غوښتنې هم کړې دي. ماهرین وایي داسې ده لکه چې څوک د تاوان دپاره بل څوک یرغمال کړي او تر څو چې چا تاوان نه وي ورکړی تختونکي نیول شوی تن نه پرېږدي. همدغه شان د رینسم یا تاوان په نامه دغه وایرس هم کوي چې تر څو یې تاوان نه وي اخیستی کمپیوټري نظام یې یرغمل کړی وي. د برتانیې ترڅنګ روس، یوکرین او تایوان د دغه انټرنیټي حملو تر ټولو زیات ځپل شوي هیوادونه دي. د انټرنیټ د امنیت د سافټویر جوړونکي ادارې سیمانټیک منیجر وکرم ټاکور وایي دغه وایرس په امریکا کې د فیډکس او مایکروسافټ ځینې کمپیوټرو ته هم د ایمیلونو د لارې زیان رسولی خو تر څو چې دغه وایرس امریکا ته رارسېدل د امریکې ساینسدانانو ورله د مخنیوي دپاره خبرداری جاری کړي وو. په روس کې د انټرنیټي حملو د مخنیوي د سافټویر کیسپرسکی لیب وای د انټرنیټ یرغلګرو یا هیکرانو د امریکې د ملي امنیت ایجنسۍ یا این اس ای هغه سافټویر غلا کړی چې دغه ادارې به د هیکینګ دپاره کاروو. ماهرین وای د این اس ای د شیډو بروکرز نومې ډلې لخوا 13 میاشت د ایټرنل بلو په نامه دغه سافټویر تیار کړی شوی و چې د هیکرانو په لاس ورغلی دی. امریکا او یورپ د وړاندې نه په دې اندېښمن دي چې د انټرنیټي حملو نه د بچ کېدو دپاره د یو کوټلي نظام جوړول پکار دي. د امریکې وتلي سینیټر جان میکین 16 وړاندې په صدر ټرمپ نیوکې کړې وې چې د انټرنیټ د حملو د مخنیوي دپاره په نویو ورځو کې د یوې پالیسۍ جوړولو وعده کړې وه خو تر اوسه یې پوره کړې نه ده. په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې په روس نیوکې کېږي چې د انټرنیټ د لارې یې پکې مداخلت کړی او د صدر ټرمپ ګټه هم د دغې مداخلت نیغ په نیغه نتیجه ده خو صدر ټرمپ دغه تورونه بی بنیاده بلي. همدغه ډول په فرانس کې هم په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې د مداخلت تورونه رامینځته شوي دي او څېړونکي وایي د انټرنیټ خوندي ساتل د نن وخت تر ټولو لوی ضرورت دی.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او د پولیو په تړاو هم غواړو چې تاسو ته یو راپور په خپرونه کې وړاندې کو. تاسو به هم پوهیږئ چې پولیو ناروغي په نړۍ کې په نړیواله کچه خپره شوې وه او دا چې نړیوال هیوادونو د دې مخنیوی وکړو او په ټولو هیوادونو کې دا مهال تقریبا پولیو ناروغي ختمه شوې ده. د دې پر ضد یې مبارزه وکړله په ګډه سره دغه هیوادونو، خو له بده مرغه په افغانستان او پاکستان کې تر دا دمه پولیو ناروغۍ شتون لري او هر کال په لسګونو داسې ماشومان دي چې هغوی د پولیو ناروغۍ څخه اغېزمنه کیږي. همداشان بشیر احمد چې یو ناروغ دی، هغه هم د پولیو ناروغۍ څخه اغېزمن شوی دی، ډېرې زیاتې ستونزې لري دا مهال په ژوند کې. او له بده مرغه چې په پاکستان او افغانستان کې والدین تل د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو څخه انکار کوي او دا بیا ډیر منفي اغیز په هغوی ماشومانو باندې ولري. نو راځئ چې د شاهینشاه دغه راپور او واورو چې بشیر احمد څه شان ستونزې لري، کله ورته د پولیو ناروغۍ وشوله او داسې نور معلومات.
زما نوم بشیر احمد دی او د پیرسدو اوسیدونکی ما. دا زما په وړوکوالي کې لکه د 5 سال عمر کې ماته پولیو شوی و او هغه پولیو په وجه باندې لکه زما د خو دغه چې کم دی نو هغه ختم شو. زه ویل چیر یوزر یم او مزوری چې کومه زما د داغې نه پس بیا زما رو رو ایجوکیشن ما لږ وکړو او بیا داغې نه پس زما دی سماجی طرف ته توجه لاړله چې یاره زمونږ دا کم خپل خصوصي خویندې رونه دي، د دې په معاشره کې ډیر زیات دوی یو کمزوري طبقه ده. نو دغه طبقې د بحالۍ او د یو په خپلو خپو د ودرولو دپاره ما یو تنظیم سوچ کو، هغه بنیاد من کېښود د اسپیشل ویلفیر آرګنایزیشن په نوم باندې او دا پر ضلع مردان کې په هغه وخت کې لومبی تنظیم د مزورو خلکو. مزوری دا په ظاهري موږ ته ډیره زیاته داسې یو نارمل غونده کې لایف ښکاري چې دا ډیر زیات یو اسانه غونده کې زندگی بی، خو که دا چا د مزور نه تپوس دغه شانو کو چیرې دا څنګه تا تیر کړه، نو زه به دا ویم چې دا ډیره تکلیف دی زندگی دا. لکه زما سونه زندگی دیرش پنځه دیرش کاله زندگی وشوله او ماته شل کاله یا کیږي یا پنځلس کاله چې ماته ویل چیر ملاو شوی. دا زمونږ د معاشري هغه د حکومت هغه دغه دی چې توجه نشته دی. نو یو مزور ته چې دونه عمر کې یو ویل چیر ملاویږي نو هغه به د نورو زندگی په هغه سهولیات په هغه ته سونه ټیم پاس ملاویږي د معاشري د طرفه. او دا هغه مشکلات دي چې موږ ته په معاشره کې تکله موږ بار ته راوځو د کوره کور کې غوسه لیک ډیر موږ ته والدین او دغه موږ لا هغه شان زندگی راکوي چې سونه زمونږ ضرورت دی، خو بار معاشره کې موږ ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه کو موږ په یو ځای نه بل ځای ته ځو په ترانسپورټ کې، څوک موږ خېجی نه، څوک موږ ته لفټ نه راکوي. کو لفټ راکوي نو په دوګنا کرایه باندې موږ رضا کوو چې یاره بھائی 50 کېږي موږ بدله 200 درکو. نو دغه شان نه قانون شته نه سداسې د خصوصي خلکو دپاره سداسې دغه موجود شته نظام چیرې د خصوصي فرد په زندگی کې اسانتیا راشي. نو ما هو د خپل زندگی ډیر زیات په مشکلاتو تیر کړه، ولې کور کې زه د دې مشکلاتو هغه دغه نشم ویلې ځکه چې زما والدین به خپه کیږي. معاشره کې موږ دا نه وایو چیرې موږ زندگی ډیره په تکلیف تیر کړه، ځکه چې موږ خصوص خپل خصوصي خویندې وروڼو ته موږ وایو چې موږ هغوی ته یو خوشحالي زندگی ورکو. نو موږ وایو چې دا خو بس د زندگی سره یو تړلې خبره ده. ټیک ده، خو دې کې د معاشري هم یو کردار دی چې دې خلکو ته توجه نشته دی او د حکومتي سطح باندې خاص کر دا یو کردار دی چې بای دې ته توجه اوسه پورې هغه شان توجه میلاو نشوله څنګه چې دې له پکار ده. دا یوازې موږ د الله تعالی ګناهګار نه چې ګنې موږ له د مزوري میلاو شول نو موږ ګنې ګناهګار شو او موږ ته دا د یو دغه دا خو بس موږ یو نصیب دی او د نور خلکو لپاره یو نصیحت دی چې زمانه سوک ته پوسو کې کنه. نو زه یم چې زما په دې ژوندۍ کې دې هر څنګه وي خو چې کم از کم ماته پولیو نه وي. دا پولیو هغه چاته پته لګي چې څوک په دې ویل چیر باندې د دې زندگی هغه چاته پته لګي. امنګ وای دغه خلک چې کم دي دا زما په شان یو پیر په دې سیکل باندې کینی بیا به زه دنه تاسو کوم چیرې دا پولیو قطري دا اهمیت د دې سونه دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
گرانو خزرمن اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نصر سرګندوي.
د امریکې صدر ډونالد ټرمپ د صدارت په منصب د کېناستو مناسبت سره کېدونکي دستوري تخپل تقریر کې یو ځل بیا اسلامي ترهګرۍ له د ماتې ورکولو د خپل لوز پخلی کړی دی. د په دغه موقع وویل چې موږ به زاړه اتحادونه د نوي سره مضبوطو، نور نوي اتحادونه به جوړو او د تندروه اسلامي ترهګرۍ خلاف به مهذبه دنیا متحد کوو او دا شان دا خیرې به د دنیا د مخ نه توګو. د جنوري په 28 تاریخ دستخط کړي یوه صدارتي یاداشنامه کې صدر ټرمپ دولت اسلامیه یا داعش د یوې داسې خطرناکې او زورګیر خطرې په نوم یاد کړی دی چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکني استوګن جیمز فولی، سټیون ساتلوف او پیټر عبدالرحمن کسیګ یاد کل چې داعش تی نصرونه د تنونه قلم کړي دي، او کیلا مولر نومې بله یو امریکنۍ زنانه یې هم یاده کړه چې داعش وژلې ده. د په امریکا کې د داعش په صلاح او لمسا د شوو حملو هم یادګیرنه وکړله، او په پیرس، برلن او برسلز کې د داعش په صلاح مسلات شوي ترهګر حملې یې هم یادې کړې. صدر ټرمپ په هغو سیمو کې د داعش ناکردي او ظلمونه هم یاد کړل چې دوی یې ونیسي یا د دوی د اختیار لاندې راشي. صدر ټرمپ د دفاع وزیر ته هدایت ورکړی دی چې داعش ترهګر ګوند لا د ماتې ورکولو د پاره په دیر شو ورځو کې دننه دننه یو کوټری منصوبه تیاره او پیش کی. په دې منصوبه به د خارجه چارو، د خزانه او د ملکی سلامتیا د وزیرانو په شرکت سره پرمختګ کولی شي. دې نه علاوه به دې کار کې د قومي مخبرۍ د ادارې ډایرکټر، د دریو واړو فوزونو مشران او د قومي سلامتیا د معاملو په بابله د صدر سلاحکار نه هم کار اخیستی شي. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دی چې په دې منصوبه کې د امریکې په هر داسې قانون کې د سفارشونو په ذریعه شوي تبدیلۍ لازمن شاملول پکار دی چې د هغو تر مخې د داعش خلاف د طاقت په استعمال کې د بین الاقوامي غوښتنو نه د تجاوز کېدو په صورت کې پدې بندیزونه لګولې کېدی شي. د زیاته کا چې سفارتکاري، معلومات او سایبر حکمت عملی ورسره ورسره د نوو اتحادي ملګرو لټون او اتحادي ملګرو لا د واک اختیار ورکولو پالیسۍ، د داعش د یوازې کولو او د دې د تندرو اسلامي نظریې د رد کولو د پاره اختیارول لازمه ده. دین علاوه د دولت اسلامیه د مالی وسیلو د لارو بندولو، د پیسو ټکو د لیګلو را لیګلو، د نظام د دانه وانه کولو، د تیلو د آمدن، د انساني سمګلینګ، د فن د نمونو او د زړو لوټ کړی شوو فن پارو د خرسون او د آمدن د نورو وسیلو تالا ترغ کولو، او د داعش خلاف جوړی منصوبې له د پیسو ټکو د بندوبست کولو حکمتي عملی جوړول هم پکار دی. شان سپایسر د خپل بیان په اخر کې وایي چې د صدر ټرمپ واضح مقصد دولت اسلامیه له ماتې ورکول دی. دا نه یوازې د امریکې د سلامتیا لپاره یو ضروري اقدام دی، ولې دا د انسانیت په خیر کې هم یو لازمه فریضه ده. امریکا دې په دې لړ کې لازمن څه قدم پورته کړي هر کله چې صدر یقینا په دې لړ کې ضروري اقدامات کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډی ورډیو خبری خبرونه هم اوریدله، او په سوشيبو کې به دا خبرونه پای ته رسی. خو په همدې سپو په تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه واوري او هغه سره هم په خبرونه کې ګډون ولري. او د دې خبرونه قربانه ومه زمونه ز شهید منصر از ما همکار، او د دې خبرونه پروډوسر ماور جلیل. تاسو نه خو اجازه، تاسو په لوی لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.